د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شفیع سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته.
د فرانسې پولیس وایي افغانانو او سورانیانو د مهاجرونو د کاله په کم کې اخوډب کړی دی، څلوېښت تنه پکې ژوبل دي. د مدیترانې په بحیرې کې 4000 کسان د ډوبېدون ژغورل شوي دي، او په سعودي عربستان کې د پیشک سره د عکس په اخیستو بندیز ولګېد.
نن جمعه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 8 ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 28 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په ترکیه کې د اسهامو په مارکیټونو کې د ګډوډیو په اړه رپورټ لرو. د امریکا د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن دا وخت د سخت مشکل سره مخامخ ده. دا او د نور مطالب، او د متحده ایالاتو په کانګرس کې د کالیفورنیا د ایالت د استازي دانا رو رابکر سره مرکه هم اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د فرانسې پولیس وایي چې افغانانو او سورانیانو د مهاجرینو د کاله په کم کې اخوډب کړی او ګڼ شمېر خیمو ته ور اچول شوی. د سوک او څپېړو په دې نښته کې څلوېښت تنه ژوبل شوي دي، خو هیڅوک دومره کاري نه دی ژوبل شوي چې ژوند په خطر کې وي. پولیس وایي چې جګړه پرون مازدیګر د ډوډۍ د ویش په ځای کې شوې ده. د پولیسو د معلوماتو له مخې شاوخوا 400 مهاجرینو په دې جګړې کې برخه اخیستې وه. پولیسو د پیښې په هکله تحقیقات پیل کړي دي. بل پلو د مدیترانې په بحیرې کې د ژغورونکو یوې ډلې شاوخوا 4000 کسان د ډوبېدون ژغورلې دي. تفصیل د خلیل خان اوري.
دغو کسانو غوښتل چې د لیبیا نه اروپا ته د سمندر د لارې ولاړ سي. ژغورونکي همدارنګه وایي چې د شلو پناه غوښتونکو مړي یې په اوبو کې پیدا کړي دي. معمولا د مې د میاشتې نه نیولې تر اکتوبره پورې په سمندر کې څپې لږ وي، او همدا یې وجه ده چې زیاترو خلکو د سمندر د لارې اروپایي هیوادونو ته د دغه خطرناک سفر لپاره زړه ښه کړی دي. د ایتالیا ساحل ساتونکو پولیس وایي هغوی یوازې پرون د پنجشنبه په ورځ د خلکو د ژغورلو لپاره 22 عملیات وکړل، او د شاوخوا 4000 کسانو ژوند یې وژغوره. په همدې حال کې د لیبیا ساحل ساتونکو پولیس وایي چې هغوی د پناه غوښتونکو دوه کښتۍ ولیدې چې په سمندر کې پر بل مخ اوښتې وې، او ډېر احتمال شته چې زیات شمېر کسان به پکې وژل شوي وي. د ایتالیا ساحل ساتونکو پولیسو د پناه غوښتونکو عکسونه په ټویټر خپره کړي دي، او پکې ښودل کیږي چې پلاستیکي کښتۍ د اوبو لاندې دي او خلکو ترې لاسونه چاپیر کړي دي. پولیس وایي هیڅ پناه غوښتونکو ته هغه واسکټونه نه ورکړل شوي چې خلک د ډوبېدون ژغوري. خلیل خان، د امریکا شغ واشنگتن.
خبرونه د امریکا غک آشنا رادون اوریا. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مزدور وایي چې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې به په یو څو اونیو کې پیل شي. ښاغلی دی مزدور ویلي دي چې د خبرو لپاره تر دې دمه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو هر کله چې امکانات برابر شي د سولې خبرې به هم پیل شي. ستیفن دی مستورا پرون د پنجشنبه پر ورځ ویلي دي چې د خبرې به په راتلونکو دوه یا درې اونیو کې پیل نه شي، بلکې ډیر وخت به ونیسي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات د ګوند یوې کاندید هیلری کلینټن ویلي دي چې د شخصي سرور نه د حکومتي ایمیلونو د لیګلو پر سر د خلکو اندېښنه منی، خو زیاتوي ډاډمنه ده چې خلک به پر ځای پریکړه وکړي. د هیلری کلینټن د دغو څرګندونو نه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت یو مفتش په خپلو څېړنو کې معلومه کړې وه چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هیلری کلینټن د حکومت د قوانینو نه سرغړونه کړې ده. بل پلو، ډونالډ ټرمپ رسمن د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید وټاکل شو. په لومړي سر کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د جمهوری ریاست د مقام لپاره 18 کاندیدان درلودل، خو یوازې ډونالډ ټرمپ چې په متحده ایالاتو کې غټ سرمایدار او د جایدادونو کاروبار کوي وکړای شو چې 1200 استازي وګټي او د ګوند ورستای کاندید وټاکل شي. ټرمپ د شمالي د کوټا په یالت کې خپل پلویان ته وویل چې دا ورته د ویاړ خبره ده چې د ګوند وروستی کاندید ټاکل کیږي او زیاته کړه چې د خپل کار په لومړنۍ ورځو کې باید د جمهور رئیس باراک اوباما ټول اجرایوي فرمانونه لغوه کړي او پاوز باید د سره جوړوي. ټرمپ وویل چې د جمهور رئیس د کار لومړنۍ سل ورځې به د خوند او چلچو ورځې وي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې ډانلډ ټرمپ د نړۍ مشران اندېښمن کړي دي. جمهور رئیس اوباما دغه څرګندونې په جاپان کې کړې دي. تفصیل د شافی سردار ناوړی.
ولسمشر اوباما وویل چې نړۍ ځکه امریکا ته خاصه پاملرنه کوي چې متحده ایالات په نړیوال نظم او سیستم کې کلیدي رول لوبوي. ښاغلی اوباما دا خبرې د جاپان د ایسیشیما په ښار کې د اوو بډایو هیوادونو په عالي غونډه یا جی 7 کې وکړې.
I think it's fair to say that they are surprised by the Republican nominee. They are not sure how seriously to take.
زه فکر کوم چې دا مناسب دی چې دوی د جمهور غوښتونکو ګوند د نومان کاندید ډانلډ ټرمپ په حق له حیران سوي دي. دوی مطمئن نه دي چې هغه ټرمپ د هغو مسایلو په حق له څومره جدي دي چې په دې وروستیو کې مطرح کړي دي.
او دا هم پاتې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي دي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ګډوډۍ سبب شوی دی او د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو په پوځي فعالیتونو کې کمی راغلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ خبریالانو ته په کابل کې وویل چې دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د افغانستان په دننه کې د طالبانو لیکي کمزوري شوي دي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي دي تمه نه لري چې د طالبانو د نوي مشر هیبت الله به لیبرال ډیموکرات وي، ځکه چې طالبان اوس هم یو داسې سازمان دی چې خپل اهداف د یو داسې تګلارې له لارې تعقیبوي چې اساس یې تاوتریخوالی او خشونت دی. او وروستی خبر دا چې په سعودي عربستان کې د پیشکې سره د عکس په اخیستو بندیز ولګېده. د سعودي د علماو د شورا یو غړي شیخ صالح بن فوزان الفوزان ویلي دي که چیرته ضرورت نه وي د پیشکې یا سپی سره عکس اخیستل منه دي. هغه ویلي دي نه غواړي چې د سعودي خلک د هم د غربي هیوادونو د خلکو په شان عمل وکړي. ښاغلي فوزان ویلي دي چې یوازې د سپیو او پیشکو سره نه بلکې د لیوانو او نورو حیواناتو سره هم د ضرورت نه بغیر عکس اخیستل جایز نه دي. د دې نه وړاندې د سعودي مفتي ولازم د سترنج په لوبې هم بندیز لګولی و، ځکه هغه ویلی وی چې دا لوبه خلک قمار وهلو ته هڅوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ته. په ترکیه کې د هغه څخه وروسته چې د اسهامو په مارکیټونو کې ګډوډي راغله چې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د خپل دندې څخه استعفا وکړه، خو د نوي حکومت د ټاکنې څخه وروسته هلته بیا اقتصادي وضعیت سم شو. ډورین جونز په دې موضوع رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زی به یې تسته واوروي.
په ترکیه کې اقتصادي مارکیټ د نوې مرستیال صدر اعظم محمد سمسیک د بیا ټاکلو سره بیرته خپل عادي حالت ته راغی. په ترکیه کې هغه وخت مالی مارکیټ بیرته عادي حالت ته راوګرځېدو چې پخوانی نړیوال بینکر سمسیک دنده سنبال کړه. په استنبول کې په فینانس بینک کې اقتصاد پوه انانج میر وایي چې د سمسیک حکومت ته راتګ مثبته خبره ده. دا د ولسمشر رجب اردوان لخوا نړیوال مارکیټ ته یو مثبت پیغام دی. هغه وایي
they at least think that the government is still trying to keep markets.
د سمسیک حکومت کې شامل دو سر خلکو دا باور ترلاسه کړی دی چې حکومت تر یو حده کوشش کوي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې سمسیک تر کومه بریده پورې اغزمن کېدی شي. د سمسیک مهمه دنده چې د هیواد مالی مارکیټ مشري کوله ترینه اخیستلی شوې ده، ځکه چې اوس هغه مرستیال صدر اعظم ټاکل شوی دی او په راتلونکي کې د مالی مارکیټ د سارنې دپاره یو تجربه لرونکي کس ته ضرورت دی چې هغه پراجې پر مخ بوزي چې د نړیوال بانک او آی ایم اف سره په شریکه په دغه هیواد کې معرفي شوي دي. سیاسي سلاکار اتیلا یاسیلدا چې د نړیوالې ادارې سره کار کوي وایي چې طیب اردوان اقتصادي پالیسۍ ته کمه توجه کوي او دا به په راتلونکي کې نور مسایل پیدا کړي. هغه وایي
اردوغان از اولریډی پوټینګ ا سټمپ آن پالیسیز اردوان د مخکنه پالیسیو باندې خپل اغیز پرې خدل غواړي، نوی پالیسۍ جوړوي. اردوان ویلي دي چې د سود د کچې د کمولو په هکله چې کومه خبره ده کړې ده، هغې ته دې جدي پام وشي. زما به فکر په راتلونکي کې به موږ نورې ډېرې لوی پروژې ووینو، او په خاصه توګه که د اردوان حکومت پاتې شي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې د سود کمول د دغه هیواد د پیسو ارزښت راټیټولی شي، او ترکیه بهرنیو پانګاچونکو ته ضرورت لري چې د سوداګرۍ په برخه کې توازن پیدا شي. ځینې کارپوهان وایي چې د اردوان لویو پراجو دپاره 50 میلیارد ډالر مصرف کېدای شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1296 FM 100.5.
او اوس په مکړې دی رپورته. د امریکا د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن دا وخت د یو سخت مشکل سره مخ ده، او هغه مشکل دا دی چې په یو تازه رپورټ کې راغلی چې میرمن کلینټن چې څه وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه، نو هغې د خپلو رسمي کارونو په لړ کې د خپل شخصي ایمیل څخه کار اخیستی چې دا یو غفلت بلل کیږي، او د امریکا امنیت ته ترې خطر پیښیدای سي. خو تفتیش کوونکو دا هم ویلي دي چې د میرمن کلینټن څخه مخکې هم ځینو نورو خارجه وزیرانو هم داسې لاپروایي کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د انسپکټر جنرال یا ستر مفتش د دفتر نه خپور شوي راپور کې راغلي چې میرمن کلینټن چې څه وخت د بهرنیو چارو وزیره و، نو باید خپل ټول رسمي ایمیلونه دولت ته سپارلي وای. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میان مارک ټونر وایي چې میرمن کلینټن یوازینی د بهرنیو چارو وزیره نه ده چې داسې غفلت کړی دی. هغه وایي
We could have done a better job at preserving emails and records of secretaries of state and their senior staff.
موږ کولای شو دا کار مو په ښه کړی وای. د ډیرو تیرو دورو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ایمیلونو ریکارډ موږ باید ساتلی وای. موږ اوس دغه واقعیت منو. څه وخت چې په میرمن کلینټن دا اعتراض وشو چې دې د خپلو رسمي ایمیلونو لیږلو کې غفلت کړی دی، نو هغې ویلي چې ما هیڅ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. خو بیا وروسته وویل زه که خبره وای چې دا درست کار نه دی، نو ما به داسې نه کول. هغې ویلي
Even though it was allowed, I should have used two accounts, one for
د دې باوجود چې دا اجازه راته حاصله وه، خو ما باید د شخصي او رسمي کارونو لپاره دوه جلا جلا ایمیل ادرسونه درلودای. دا یوه سهوه وه، زه د غلطي منم او بخښنه غواړم او مسؤلیت هم اخلم.
څو وخت چې میرمن کلینټن د خپلو ایمیلونو قریب 50 زره پاڼې ریکارډ او د شخصي ایمیل ادرس هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو، نو دغه مسله یو څه سړه شوه. خو دا مسله بیا راپورته شوه، او په تیره د میرمن کلینټن سیاسي حریف د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ دغه موضوع ډیر راوپاروله. هغه وایي
Crooked Hillary, crooked Hillary. She's as crooked as they come. She had a little bad news today, as you know, from
Chalaka Chalbada Clinton dera bad ara gele shweda da se rapport agale che da gele para der bad de der siat bad khoda america da congress democrat mushra Nancy Pelosi bi awai che Merman Clinton yawazi da kan da kade noro pokhane wazirano ham da gashan bi gauri kade da agawai
pa khpala pam di rapport kem ragale di che da awal zal na de aw da gine mak ke ham der wazirano da se bi gauri kade da
د راپور کې د هغو قوانینو وصول او قاعدو هم څرنه شوې ده چې د کال 1999 نه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د یادښتونو ساتلو لپاره عملي کېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت چارواکي وایي قوي هیله یې دا ده چې مولوي هبت الله اخونزاده د جګړې د دوام پر ځای د سولې لاره غوره کړې او تاریخ یې جوړ کړی دی. خبریال اکرام شینواری په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتی ماموریت ویان جنرال چارلس کلیولینډ نن په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې د شنبې په ورځ د امریکا د پوست د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو په باب د امریکا د جمهوري رئیس باراک اوباما د پریکړې ننګه وکړه، او ویل چې په ملا اختر محمد منصور باندې امریکایي ځواکونه ځکه برید وکړ چې د جنرال کلیولینډ په وینا هغه د امریکا ایتلافي او افغان ځواکونو توجیدي او نیغ ګواښ راولاړ کړی و. د امریکا د پوست دغه جنرال ته طالبان د نیمه مشر مولوی هیبت الله اخونزاده پاک له ویل چی هغه څه چې پر رسنیو کې د مولوی اخونزاده پاک له خبرې شوی پکې ویل شوی چې هغه د پوځي چارو تجربه نه لري او یو مذهبي مشر دی. جنرال چارلس کلیولند ویل چی مولوی اخونزاده دوه لارې په مخ کې لري، یا دا چې د سولې د لارې په خپلولو سره تاریخ جوړ کړي، او بل دا چې د خپل تیر بشر په څیر جنگ ته مخه کړي، چې د کلیولند په وینا برخلیک به یې هم د ملا منصور په څیر وي.
And sincere hope is that he will make the decision to choose peace.
General Charles Cleveland Will zamun dira loya aw mukhlisana hila dada chi haga ba de sul idlari de gora kawlo prekro aw pe tarikh shakhsiyat pani ba badal shi de katim la tar de mamuriyat de charwa ki wel chi fikr ne kawi chi palanda muda ki ba Afghanistan ke de jagri puliko ki de mala Akhtar Mohammad Mansur de wajal ki do la mala kum de pamward badal rashi aw da zaka chi de haga par wena hawi chi taro sayid Taliban pokhani mushar tar sang jagra par mar khura la ba ham jagri ta dawam wel.
We think it will probably take a while for him to consolidate his own leadership.
جنرال چارلس کلیولند ویل مونږ دا ګلوچی دا به یو څه وخت واخلي تر څو هغه خپله مشري پیاوړي. دا معلومول په کار دي چې د سراج الدین حقانی سره اړیکې څنګه پر مخ ځي. دا به وکتل شي او همدارنګه د ملا محمد عمر اخون له زوی سره. زه فکر کوم دا به یو څه وخت واخلي چې دا معلومه شي چې دغه بل ګام به څه وي. خو لکه چې په رسنیو کې ویل شوي هغه د پوځي کار تجربه نه لري. هغه څه چې مونږ ویلی شو دا دي چې هغه تر ډیره یو مذهبي مشر دی. زمونږ تمه دا ده هغوی چې تر اوسه یې پوځي چارې او جګړه پر مخ وړله لا به هم جګړې ته دوام ورکړي. جنرال چارلس کلیولند د طالبانو د نوي مشر او د القاعدې د ډلې ترمنځ د اړیکو په باب ویل چې دا له وخت څخه وړاندې ده چې په دې هکله وړاندوینه وکړي. هغه ویل چې امریکا پوځ به په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش او د القاعدې تر څنګ هغه کسان هم په نخه کې چې پنیخ پنیغه د امریکا او ایتلافي ځواکونو ته ګواښ راولاړي. جنرال چارلس کلیولند ویل چې د ننګرهار په ولایت کې امریکایي او افغان ځواکونو داعش ته زیات زیان رسولی دی. د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ویان د اسلامي ضد د مشر ګلبدین حکمتیار په څرګندونو باندې چې پکې یې طالبانو سره د ائتلاف غوښتنه کړې ده هم تبصره وکړه. ویل چې حکمتیار طالبان سولې ته هڅولي دي. جنرال چارلس کلیولند د روسیې او ایران سره د ملا اختر محمد منصور د اړیکو په باب بې خبري وښوده. ویل چې هغه ځکه د امریکا د پوځ لخوا په نخه شو چې د جنرال چارلس کلیولند په وینا هغه د سولې په لاره کې خندو. د ناتو دغه جنرال د افغانستان د نورو سیمو پرتله د کندهار شمالي برخې او د روزګان ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله. ویل چې په هلمند کې کسام د کوکنارو د حاصل اخیستلو وخت تیر شوی، خو دوی د تمې په خلاف لا هم پکې جګړې زور نه دی اخیستي. هغه د بغلان ولایت او د کوکنار ولایت شمالي برخې هم په هغو سیمو کې یادې کړې چې د امنیتي پلوه یې وضعیت ښه نه دی. خو جنرال کلیولند د وسلوالو مخالفانو لاسته د کوم ولایت د سکوت احتمال رد کړ. د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت ویان په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډکو ورځو شپو راپېښېدو احتمال رد نه کړ. خو ویل چې افغان ځواکونه تیر کال په نسبت سږ کال پیاوړي شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې د کالیفورنیا د ایالت استازي دانا رورا بکر د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په خپل مرکه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د روانو جګړو د وروستیو انکشافاتو په باب خبرې کړې دي. پام وکړئ په دې باب د شایستې سعادت لامی مرکې ته.
د دوستان په اړه ځینې ښایي ستاسو له نظر سره مخالفت ولري. ستاسو ځواب به هغو ته چې وایي دوستم یو جنګسالار دی او جنایتکار دی څه دی؟
Well, we have a lot of warlords and criminals all over the world.
جنگ سالاران او جنایتکاران په نړۍ کې ډیر دي. اول باید دا معلومه کړو چې کورنۍ ازادي او د هیواد خپلواکۍ ته حقيقي ګواښ د چا لخوا دی. لدی اړخه جنرال دوستم ګواښ نه دی، بلکې ګواښ یا تهدید دغه اسلامي سخت دریځي ده چې د سعودي عربستان او پاکستان پلاس تمویلي یو میګي د طالبانو په نوم پیژنو. هر هغه څه چې ځینی د جنرال دوستم په اړه وایي چې یای جنگ سالار بولی او یای هم جنایتکار، هغه یو قومي مشر دی چې وسلوال ملاتړ لري. که څوک وایي چې هغه یو ظالم جنګیالی دی چې د جګړې په اوج کې داسې څه وکړل چې د ځینو لپاره د منلو وړ نه دي، نو حقیقت دا دی چې که دا خبرې رښتیا هم وي، نو دا د دې معنا نه لري چې موږ دې ورسره سروکار ونه لرو. دوستم داسې شخص دی چې دا سخت دریځي اسلام پال چې غواړي هیواد ونیسي او شاته یې وتنبوي او سلهاوو کسان ووجنی، د دې مخنی ولای شي. موږ مخکې هم د دښمن د ماتولو لپاره د داسې کسانو سره کار کړی و چې کامل او بی عیب نه وو. څو لوی دښمن لمنځه یوسو. د دښمن دښمن دوست دی. دښمن په پاکستان او سعودي عربستان کې میشت هغه وسلوال سخت دریځي دي چې افغانستان گواهی او دوستم هغه رهبر دی چې د دوی په وړاندې ښه مبارزه او مقابله کولی شي.
And he's the one leader that we have that can do the best job.
The Afghan government has gained credit for the
Afghan hukumat de Gulbuddin Hekmatyar sara de solid muwafaqi pataraw style shawi aw ziyad ta se fikr kawi che da da tawtri khwali de khatme de para yow kh mkh pawran de gam de aya ta so muwafaq yast?
No, I don't. Hekmatyar Gulbuddin is probably one of the
na za muwafiq nayam. Gulbuddin Hekmatyar tar tul o sharir kas te che ma da nari pa ama ghabar khaki lidalai de یوازې په دې دلیل چې هغه د یو لوی رهبر په توګه ظهور ونه شو کړی د دې معنی نه لري چې هغه د بې ګناه افغانانو د وژلو مسؤل نه وي. زه فکر کوم چې ګلبدین باید ونه بخل شي. ښایي دا به ښه وي چې هغه د تل لپاره پاکستان ته ولېږل شي.
The deal goes through and
نو تاسو د خبرونه داسې کاری چې د حکمتیار او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه وشي نو تاسو به واشنگتن ته دعوت نکئ. هغه څه چې تاسو د دوستم راوستل غواړي
I will tell you that I think that
زه به دا درته وایم چې که ګلبدین حکمتیار د حکومت سره یو ځای او برخه وګرځي نو هغه به په دې خاطر چې نوموړی او ډلې وخت ورسیږي د دې موقف نه دا کار واخلي چې په حکومت کې خپل نور مقامات هم ووژني.
He and his radical nutcases can take over.
You were critical of Karzai's government.
تاسو تل پر پخوانی حکومت نیوکه کوله. د اوسنی حکومت هڅه څنګه ارزوي؟ د ملي یووالي د حکومت.
Well, I think that we need to try to work with the National Unity Government.
زه فکر کوم چې موږ باید د ملي وحدت د حکومت سره کار وکړو. خوشاله يم چې په پیل کې جزئیات سم شول او دوی یوې موافقې ته ورسیدل. ځکه په دې باور نه یو چې دا موافقه به د دوی ترمنځ وشي او کنه. موږ باید پرې نه کړو چې حالات له کنټرول څخه ووځي. موږ باید د ټولو موجودو او شریکو خواو ډلو لپاره د والی انګیزه رامنځته کړو چې ټول په حکومت کې ګډ کار وکړي، یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي. دا یو ائتلافي حکومت دی او دوی باید پرې افتخار وکړي، ځکه په دې حکومت کې نیکو اشخاصو ائتلاف کړی، نه هغو بدو چې مرکز یې په پاکستان کې دی.
څه فکر کوئ؟ امریکا د داعش په وړاندې مبارزه ګټي او که بایلي یې؟ عراق او سوریې ته چې وګورو نو څه کېدای شي؟ متحده ایالات څه کولی شي؟
The first thing we have to do if we are going to defeat radical Islamic terrorism
تر ټولو لومړی شی چې موږ یې باید وکړو هغه دا ده چې د متحده ایالاتو اوسنی جمهور رئیس بدل کړو. هغه د اسلامي سختدریزۍ اصطلاح حتی نه کاروي. ښایي د دې لپاره چې منځنی نوم یې حسین دی. بښنه غواړم خو باید ووایم چې دا جګړه په چټکۍ نه بایلو، خو سوکه سوکه او کم کم مو جګړه له لاسه وځي او لازمه ده چې دا جګړه د ځان په ګټې واړو او د دې لپاره د حکومت د لوړ ارګانونو پوره ملاتړ ته اړتیا ده.
Thank you.
په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډې زوري. د فرانسې پولیس وایي چې افغانانو او سورانیانو د مهاجرینو د کاله په کم کې اخوډب کړی او ګڼ شمېر خیمو ته ورچول شوی. د سوک او چپېړو په دې نښته کې څلوېښت تنه ژوبل شوي دي، خو هیڅوک دومره کاري نه دي ژوبل شوي چې ژوند یې په خطر کې وي. پولیس وایي جګړه پرون مازدیګر د ډوډۍ د ویش په ځای کې شوې ده. د پولیسو د معلوماتو له مخې شاوخوا 400 مهاجرینو په دې جګړې کې برخه اخیستې وه. د مدیترانې په بحیره کې د ژغورونکو یوې ډلې شاوخوا 4000 کسان د ډوبېدو نه ژغورلې دي. دغه کسان غوښتل چې د لیبیا نه اروپا ته د سمندر د لارې ولاړ شي. ژغورونکو همدارنګه ویلې دي چې د شلو پناه غوښتونکو مړې په اوبو کې پیدا کړې دي. معمولا د مې د میاشتې نه نیولې تر اکتوبر پورې په سمندر کې څپې لګوي او همدا وجه ده چې زیاتو خلکو د سمندر د لارې اروپایي هیوادونو ته د دغه خطرناک سفر لپاره زړه ښه کړی. د ایتالیا ساحل ساتونکو پولیس وایي هغوی یوازې پرون د پنجشنبه په ورځ د خلکو د ژغورلو لپاره 22 عملیات وکړل او د شاوخوا 4000 کسانو ژوند یې وژغوره. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مزدور وایي چې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې به په یو څو اونیو کې پیل شي. ښاغلی دی مزدور ویلي دي چې د خبرو لپاره تر دې دمه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو هر کله چې امکانات برابر شي د سولې خبرې به هم پیل شي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات د ګوند یوې کاندیدې هیلری کلینټن ویلي دي چې د شخصي سرور نه د حکومتي ایمیلونو د لیګلو پر سر د خلکو اندېښنه مني، خو زیاتوي ډاډمنه ده چې خلک به پر ځای پریکړه وکړي. بل پلو ډونالډ ټرمپ رسمان د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید وټاکل شو. په لمړي سر کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د جمهوری ریاست د مقام لپاره 18 کاندیدان درلودل، خو زیات یوازې ډونالډ ټرمپ چې په متحده ایالاتو کې غټ سرمایدار او د جایدادونو کاروبار کوي وکړای شو چې 1200 استازي وګټي او د ګوند وروستی کاندید وټاکل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي دي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ګډوډۍ سبب شوی او د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو په پوځي فعالیتونو کې کمی راغلی. امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي تمنه لري چې د طالبانو د نوي مشر هیبت الله به لیبرال دیموکرات وي، ځکه چې طالبان اوس هم یو داسې سازمان دی چې خپل اهداف د یوې داسې تګلارې له لارې تعقیبوي چې اساس یې تاوتریخوالی او خشونت دی.
او اوس په مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5. په کندهار کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9. په هرات او جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به نن د تودوخې لوړه درجه 30 وي. په غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي، او په هلمند کې به نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 30 درجه به وي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو، اوس د دری خبرونې همکار قدیر مشرف حاضر دی. خپله خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.